د سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو د ریاست په خپرونه کې زه احمد شیبر ساسو کوربیم په تخنیکي چارو کې شمشاد چتران را سره مرستندوی دی. السلام علیکم. د خپرونه چې په منځنۍ څپه 12 نوي په افغانستان کې خبري شي په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولی شي. وړاندې مو د روزګان د مرکز ستریت کوټ له امنیتي وضعیت خبرو. خو لومړی خبرونه له رحمت الله افغان څخه.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی تمه ده چې افغانستان له هنده نوري جنگي هلیکوپټر او پوځي مرستې ترلاسه کړي. د ننګرهار سیمې چارواکي وایي چې نن سهار د مین په یو چاودنه کې یو کس وژل شوی او بل ټپي دی. او امریکا او روسیه موافقه وکړه چې په سوریه کې اوربند وسی او په دې ډول د سولې بهیر ته لاره هواره شي. اوس هم بشپړ خبرونه. تمد چې افغانستان له هند نوري جنگي هلیکوپټر او پوځي مرستې ترلاسه کړي. هند روان کال د افغانستان هوایي ځواک ته 4 MI-25 جنگي هلیکوپټر ورکړل او روانه ونی به افغان ولسمشر د هند سفر پر مهال د ورته نورو الوتکو غوښتنه وکړي. د هندستان د هندو انګریزي ژبې ورسپانې خبر ورکړی چې په هغه لیست کې چې هند ته ورلمخه افغانستان سپارلی په هغه کې جنگي هلیکوپټر، توپونه او یو شمیر مهمات شامل دي. همداراز کابل له نوې ډیلي غوښتي چې د الوتکو د ترمیم یو ورکشاپ په افغانستان کې جوړ کړي ترڅو هغه پخوانی جنگي روسي الوتکې ترمیم سي چې له کاره غورځېدلې دي. د ولسمشر اشرف غني ویان هارون چخانسوري ازادي راډیو ته وویل چې د دې اونۍ په وروستیو کې به افغان ولسمشر هند ته سفر وکړي. د افغانستان حکومت او د ایران د شیراز د ښار د پولیسو وروستی چلند د افغان کډوالو پر وړاندې وغاند او هغه د بشري حقونو او نړیوالو کنوانسیونونو خلاف عمل وباره. د ایران د شیراز د ښار پولیسو د چهارشنبه په ورځ یو شمېر افغان کډوال په اوسپنیزو قفسونو کې نندارې ته وړاندې کړل او د خپلو لاسته راوړنو په توګه یې په عام حضر کې ودرول. له دغه عمله په ایران او افغانستان کې انتقادونو سره مخ شوي دي. د کډوالو او راستنېدونکو چارو مرستیالې میرمن عالمی د شیراز د پولیسو د عمل بشري او انساني کرامت سپکاوی وباله او د ایران له اسلامي دولت څخه غوښتنه وکړه چې د قضیه په جدي توګه وڅېړي. د ورزګان والی وای اوس امنیتي او دفاعي کرخه جوړه شوې ده او ډیر زر به د طالبانو له وجود څخه د سیمو د پاکولو په هدف تصفیوي عملیات پیل سي. که څه هم رپورټونه د هوایي ځواکونو د بمباریو او د طالبانو د پشاکولو خبر ورکوي خو د ورزګان والی وای ترنکور ته نږدې په جنوب برخو کې د دولتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ لا هم جګړه روانه ده. محمد نذیر خروټی ازادي راډیو ته وویل
دی وای هغه متفرقه خبرونه چې موږ د امنیتي سکتور نه رارسېدلي یو درې تنه ټپیان دي او شپږ تنه شهیدان دي او د دښمن د 4 ورځو مرژوبله له 100 تنو اوښتې ده.
طالبانو تر اوسه د خپلو تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي. د ننګرهار سیمې چارواکي وایي چې نن سهار د مین په یو چاودنه کې یو کس وژل شوی او یو بل ټپي شوی دی. د ننګرهار د والی ویان عطاالله خوګیانی نن ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه نن سهار 6 بجې د جلال آباد ښار په لومړۍ ناحیه کې د یو دوکان مخې ته شوې ده.
د ننګرهار ولایت مرکز جلال آباد ښار کې نن سهار شاوخوا 6 بجې په کروشۍ کوڅې ته تیرمه د پردیسوي چاودونکو توکو د چاودنې له امله یو هټیوال شاوخوا 15 کال عمر لري په شهادت رسېدلی او د هغه زوی ټپي شوی دی.
ښاغلی خوګیانی وایي چې په دې اړه پلټنې پیل شوي دي. تر اوسه چا د دغې پیښې مسؤلیت نه دی منلی او د هم د کابل په بازارونو کې د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو بیه یو امریکایي ډالر 6.5 افغانۍ 5.5 پوله، یو سټرلینګ پوند 8 افغانۍ، یو اروپایي یورو 4 افغانۍ، یو سعودي ریال 12 افغانۍ 5.5 پوله، زر ایراني تومان 13 افغانۍ 5.5 پوله او زر پاکستانی کلدارې 628 افغانۍ. ده هم د سیمه او نړۍ خبرونه. امریکا او روسیه موافقه وکړه چې په سوریه کې به اوربند کیږي او په دې ډول به د سولې بهیر ته لاره هواره شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون په جنیوا کې د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره تر خو اوږدو خبرو وروسته وویل که چیرته د ټولو خواوو له لوري اوربند مراد سي په سوریه کې به شخړه ودرېږي. د جان کیری په وینا که دا اوربند یوونی دوام وکړي امریکا او روسیه به د القاعده شبکې د ملاتړې النصره او اسلامي دولت ډلې پر ضد یو ځای پوځي عملیات پیل کړي. جان کیری زیاته کړه امریکا او روسیا د داسې پلان عمل اعلان کوي چې موږ هیلمن یو چې پر سوریا کې په شخړې راکمې سي او بند به وسی او د سولې او سیاسي انتقالي دورې لپاره به خبرو ته لاره هواره سي. د امریکا د ولسمشری لپاره د جمهوریت غوښتونکو کاندید ډونالد ترامپ خبرداری ورکړ کده انتخاب شي هر هغه ایرانی کښتۍ چې د سمندر په آزاد اوبو کې د امریکایي سمندري ځواکونو تخن جوړوي ډزې به پرې وکړي. په فلوریډا کې پرون د انتخاباتي کمپاین پر مهال ترامپ دا هم وویل چې دی به د امریکا پوځ دومره پیاوړی کړي چې څوک به یې بیا پر وړاندې نه درېږي. د جمهوریت غوښتونکو کاندید چې دا خبره کوله په وروستیو کې دفاع وزارت خبرې ته اشاره وکړه کوله چې ویلي وو د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب ځواکونو له امریکایي بیړیو سره سخت چلند کړی. د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د ډیموکرات ګوند کاندید هیلری کلینټن پر خپل سیال ډونالډ ترامپ انتقاد کړی چې د روسیې په دولتي تلویزیون کې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ستاینه کړې ده. میرمن کلینټن پرون په نیویارک کې د انتخاباتي کمپاین پر مهال وویل د جمهوریت غوښتونکو کاندید د سپتمبر په اتمه په ارټي تلویزیون کې یوه ورځ وروسته تر دې ښکاره شو چې پوتین یې ستایلی وو او هغه یې د امریکا تر ولسمشر کوباما غوره مشر ګڼلی وو. انتقاد کوونکی وایي روسیا د آر ټي تلویزیون په روسي او انګریزي ژبې د پوتین د حکومت لپاره تبلیغات کوي. او په عراق کې د کډوالو یو کم چې د ایران د دولت پلوي اپوزیسیون ډله پکې اوسېده پرون وترل سو. په دې کم کې 280 کسان ژوند کاوه او دوی البانیا ته استول سوي. ملګرو ملتونو او د سیمې خلکو د دې کم د تړلو خبره له رسنیو سره شریکه کړه. د ایران د مجاهدین خلک ډلې یو شمېر غړي له 1980 کلونو راهیسې په دې کم کې اوسېدل. د ایران او عراق په جګړه کې هغه وخت صدام حسین د دې کسانو ملاتړ کاوه او هغوی ته یې وسلې ورکولې. وروسته تر دې چې په 2003 کال کې امریکایي پوځیانو عراقونیو له دې ډلې وسلې ټولې کړې او دوی د بغداد په شمال کې یوې اډې ته انتقال کړل. دا د افغانستان سیمې وروستي خبرونه.
ازادي راډیو په منځني سپه دوه شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام مو د روزګان د مرکز له امنیتي وضعیت خبرو. د امنیتي وضعیت په اړه مو د پوځي چارو د کارپو جنرال امرخیل نصر هم اخیسته.
موږ وایو چې افغان ځواکونه نه دي کوي دا به صحیح خبره نه وي. جګړه کوي اما مهمه خبره دا ده چې په ابتدا کې ترګه چې تازه ده به قوتونه ورونه رسیږي. هغه قوتونه چې ځای په ځای قوتونه دي هغه ډېر زر لږه بینه ځي.
په لوګر کې مو د شخصي مکتبونو لستونزو خبرو او د پهنه وزارت د نشراتو ل رئیس به ووري.
موږ د ارقامو له مخې شاوخوا 10 میلیونه هیوادوال زموږ سواد له نعمت محروم دي.
د ازادي راډیو پر روان خبرونه کې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام هم لرو.
په افغانستان کې خصوصا په اطراف کې ډیر دي چې اکثر خلک د شدید درد کې کم توګه جوش ورکی او خام خوري دغه علت دي او حیوانات اکثرا چې واکسینیز نه.
متخصص ډاکټر د حیواناتو د محرقې په اړه باندې تاسو ته معلومات درکوي. په دې اړه تفصیل د روغتیا د ژوند شتمنۍ په پروګرام کې تر لسمې بجو وروسته اوریدلی شئ. تقریبا یو اونۍ وشوه چې د روزګان پر مرکز ترین کوټ باندې وسلوالو طالبانو حمله کړې ده. افغان ځواکونه وایي چې د طالبانو حمله شاته تمبولې ده خو داسې معلومات لرو چې د ترین کوټ بهر د جګړې وضعیت هغسې نه دی لکه څرنګه چې تېره ورځ او وړمه ورځ وو. افغان امنیتي چارواکي وایي په سیمه کې چې دوی غواړي چې د ترین کوټ شاوخوا امنیتي کمربند ټینګ کړي او له هغه وروسته به پر وسلوالو طالبانو حمله وکړي. لسیمی لخپل خبریال صادق رشتین سخاورو چه حالت امنیتی وضعیت چرنګره.
د ترینکوټ پاړه تازه د تلفاتو پاړه یا مشخصا چې افغان ځواکونو هلته عملیات پیل کړي دي دې معلومات نه جرا رسیدلي خو دا چې ویل کېږي چې یو ځل بیا د ترینکوټ پر شاوخوا باندې یو امنیتي کمربند جوړ شوی دی او وسلوال طالبان لا هم د ترینکوټ پر شاوخوا سیمو کې د ملکی خلکو په کورونو کې دي او پر افغان ځواکونو باندې حملې کوي. یو مهم مسله د هغه ملکی خلکو د چې په ترن کوټ کې اوسېږي، دوی وایي چې روغتیایي اسانتیا او لاسرسی نه لري، ځکه چې په لومړۍ ورځو کې روغتونونه هم تړل شوي وو او درملتونونه چې شخصي درملتونونه وو هغه هم تړل شوي وو. د دوی تر ټولو لوی اندېښنه روغتیایي اسانتیا او نه لاسرسی دي، او ځینې هر کورنۍ چې د مرکز ترن کوټ څخه د باندې دي او دوی د جګړې په لومړۍ ورځو کې د جګړې د بیرې مرکز ترن کوټ ته راغلي وي، هغوی له ځان سره سامانونه هم نه راوړي. دوی هم اوس په مرکز ترن کوټ کې دي او په خورا بد حالت کې ژوند کوي.
رښتینی صاحب، د کندهار امنیه قومندان چې د جګړې ته ورغلی و جنرال عبدالرازق، هغه اوس هم په روزګان کې دی او کنه بیرته کندهار ته ستون شوی؟
بله، جنرال عبدالرازق د دغه جګړې مسؤلیت ترلاسه کړی. دوی په لومړۍ ورځ د 205 مکان کلیو اردو له کمانډان سره یو ځای روزګان ته تللي وه. موږ چې په ورته ځل له دوی سره خبرې کړې، دوی وایي چې یوه لویه ستونزه چې د عملیاتو پر مهال دوی ورسره مخامخ شوي دي، هغه دا ده چې وسلوال طالبان د ملکي خلکو په کورونو کې دي او دوی دا پارک نه شي کولای چې کوم وسلوال دي او کوم ملکي خلک دي. دوی وایي چې دا به د عملیات پر مهال د دوی لپاره لوی خنډ وي.
البته د روزګان والی ازادي راډیو ته برایش په وویل سي دوی به په ډیر لنډ وخت کې عملیات شروع کړي.
بله، مخکې افغان ځواکونه البته د جګړې په لومړۍ ورځو کې په دفاعي حالت کې وو، اوس دوی په تعرضي حالت کې دي او د دوی دغه تعرضي حالت د عملیاتو یو پیل دی.
صادق رښتینی، مننه. طالبان په تیرو دریو میاشتو کې د کندوز لشکرګاه او د ترن کوټ تر لمن رسیدلی دي، خو افغان ځواکونو له دغو دریو سرو شارونو بیرته طالبان شاته کړی دي. یو شمیر ولسوالۍ هم روان کل طالبان ونیولې او بیا افغان ځواکونو بیرته لاندې کړي. طالبان د افغان ځواکونو د مقاومت توان نه لري؟ دا پوښتنه مې د پوځي چارو له کارپوه جنرال عتیق الله امرخیل څخه وکړه.
تاسو ګورئ د طالبان مرکز سره نږدې کېږي، دا پوستی سقوط کوي، د پوستونو وسایل اخلي، وسایل اخلي، چلازینه اخلي، دا ټول شیان لیدې ځان سره. زه داسې فکر کوم چې دوی اصلا هدف په دې کې نه دی چې دا خار ونیسي، ځکه دوی پیږي ساتلې نه سي، ولی دوی زیاته وسله په لاس کې.
آیا طالبان کمزوري دي چې وسیمه نشي ساتلې، ځکه په شاجي او که افغان ځواکونه قوي دي او دغه په مقابل کې دوی د دې مقاومت توان نه لري چې وسیمه تر ډیر وخت له ځان سره وسلي؟
فکر کوم چې د دې ټاکټیک دغه شی ده چې دوی ځان سمبالوي د آینده لپاره، ځکه چې دوی همیشه ځان را نږدې کوي، را نږدې کوي، بیا نور تلفات نه مني. کله چې امنیتي قوتونه نوي تازه دم راسي یا امریکایان چې بمبار شروع کړه، دوی زیاتي شاتزي کوشش نه کوي چې دوی سخت تلفات ورکړه.
جنرال صاحب امرخ، که چېرته روان کال له تیر کال سره مقایسه کو، مثلا تیر کال طالبانو چې کله د کندوز په ښار حمله وکړه ښار یې ونیو، لیکن سشکل دوی حتی جن ولسوالی هم حتی همدغه د کندوز ولایت د خانابات ولسوالی ونیول، څو ساعته وروسته له لاسه ورکړه. قلعه زال د یوې مودې لپاره وساتله، بیا وروسته بیرته له لاسه ورکړه. د جانخیل ولسوالی ونیول، بیرته څو ورځې سخت مقاومت هم وکړه، لیکن بیرته له تلفاتو سره له لاسه ورکړه. دا بیا بیرته بیا هم زام د پښتنه کوم، آیا په دې دلالت کوي چې افغان ځواکونه که چیرته یوه سیمې ته ورشي نو دولت مخالف وسلوال له هغه سیمې شړلی شي؟
ورې دا څه ده چې کته موږ وایو چې افغان ځواکونه نه دي کوي، دا به صحیح خبره نه وي. جګړه کوي، اما مهمه خبره دا ده چې په ابتدا کې ترګه چې تازه ده به قوتونه ورونه رسېږي، هغه قوتونه چې ځای په ځای قوتونه دي هغه ډېر زر لږه بین ځي. دغه شیان چې بیا موږ وینو د موږ نظامي له نظره دا به غټ نقص ده. غټ نقص په دې باندې ده چې موږ تلفات ورکوو، هم په نیو کې طالبانو چې ونیو موږ تلفات ورکو، هم چې بیرته خوشې کوو تلفات ورکو.
که چېرته د یوې سیمې له لاسه ورکول او بیرته نیول بایستې تلفات وکړي شي، خو عین موضوع د طالبانو خوا ته هم ده.
داسې ده چې طالبان دا یو خدا خبره ده چې یو دوه درې تلفات هغه دوی مني، مګر غټ تلفات نه مني.
تاسو یو وخت له ازادي راډیو سره په مرکه کې دا خبره کوله چې د افغانستان ځواکونو ته هوایي قوه ډېره مهمه ده، که چېرته هوایي قواوې پیاوړې شي. په تیر یو کال کې د تیر کال په مقایسه باندې هوایي قواوې هم څه ناڅه غښتلې سوي دي، آیا دغه به هم په جګړې تاثیر نه وي کړی؟
کاملا، زه بیا تکراروم دا یو خبره، دغه کال خبره سره چې
چې ترګه چې منګه په جګړه کې هوایي ځواک کوي هوایي ځواک نه لرو د دې چکري چې په مقابل کې منګه نسو کامیابی دی ځکه زمنګ هغه ځواکونه چې منګا وایي قوت ورکوي چې هغه فرند ماربوي الیکوپټرونه دي دا نقطي هدفونه ډیر شویلي زه تاسو ته خبره کوم دا د شیشه خبره ده چې مخالفین چې دي ګروپونه دی هغوی دریو تر لسو نفره دي د دې لپاره ضرورت هوایي قوت ده که هوایي قوت چېرته قوي قوت وي او دغه نقطي هدف له بینه وړي بیا موږ ډېر ژر موافقه کوي
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه
ازادي راډیو په منځني صفه دولش پښنه په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوریدل شي په روانه خبرونه کې وړاندې په پاکستان کې د افغانستان له سفیر ډاکټر حضرت مرزا خلوال سره مرکه خبرو د له پاکستان افغانستان ته د کډوالو د رستنېدو په ارتباط له ازادي راډیو سره شخېدل دي خو مخکې تر دې چې د ډاکټر زاخلوال څرګندونې خبرې کړو د کابل د نن ورځې د ورسپانو پاڼې راړو چې کوم موضوعات یې څېړلې دي رحمت الله افغان کتنه ورته کوي
کابل چاپ نننۍ هغه ورسپانې چې تر موږ را رسېدلې د لوی اختر د فضیلتونو تر څنګ په یو شمېر نورو موضوعاتو هم لیکنې او تبصرې کړې دي اصلاح ورسپانې په خپله سر مقاله کې لیکلي د اخترونو یو فلسفه دا ده چې د نړۍ مسلمانان سره راټول او د یو بل له ستونزو به خبره سي لیکوال سپارښتنه کوي چې مسلمانان باید د هیوادونو او ډلو ګټو ته ونه ګوري بلکې د ټولو مسلمانانو ملي ګټې په نظر کې نیولو سره د سولې لپاره هلې ځلې وکړي انیس ورسپانې په خپله سر مقاله کې له افغان حجیانو غوښتي چې د حج په مراسمو په ځانګړې توګه د عرفات غونډۍ چې حجیان سخت ستړي وي او د حجیانو دعا خدای جل جلاله قبلوي د افغانستان د سولې او ثبات لپاره د لاسونه الله پکړي بل خوا بیا یو شمېر نورو ورسپانو په نورو موضوعاتو لیکنې او تبصرې کړې دي ملي ارمان ورسپانې په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي افغانستان د کورنیو بې ځایه شویو له امله له انساني بحران سره مخامخ ده وړاندې په مطلب کې د ملګرو ملتونو په حواله ویل سوي چې که نړیواله ټولنه په دې برخه کې مرستې ونه کړي نو انساني ناورین به رامنځته سي دنیا ورسپانې په خپل لومړي مخ کې لیکلي افغان حکومت له افغانستانه تیریدونکو پاکستاني موټرو ته د تګ اجازه نه ورکوي د همدې ورسپانې په سر مقاله کې راغلي پر پاکستان د منځنۍ اسیا د بازارونو تړل افغانستان ښه وخت کې له پاکستانه غچ اخلي هیواد ورسپانې د افغانستان د هڅو د ناکامولو په هدف بهرني فشارونه تر عنوان لاندې سر مقاله خپره کړې ده وړاندې په سر مقاله کې یادونه سوي کله چې افغانستان کې کوم پرمختګ کیږي نو دښمنان یې د زغم حوصله نه لري لیکوال هغه سوداګریز ریل ګاډي ته اشاره کړې چې په تاریخ کې په لومړي ځل نیخ په نیغه له چین افغانستان ته راورسید او افغان سوداګریز مالونه یې افغانستان ته انتقال کړل د سر مقاله لیکوال نړیوالې ټولنې او د افغانستان ملګرو هیوادونو ته سپارښتنه کوي چې له افغان حکومت سره ټینګ ودرېږي او پرې نږدي چې دښمن د پرمختګ او هوساینې هڅې ناکامې کړي
په پاکستان کې د افغان کډوالو د اوسېدو موده یوازې د دریو میاشتو لپاره تمدید شوې ده په اسلام آباد کې د افغان ولسمشر ځانګړی استازی او افغان سفیر ډاکټر حضرت مرزا خلوال وی افغان کډوال هم تر پخوا زیات لیول دي چې خپل هیواد ته ستانه شي خو دوی وایي چې پاکستان ته به دا اجازه ورنکړي چې په دې هیواد کې د افغان کډوالو جایدادونه او کاروبارونه په نیمه بیه ولاړ شي له افغان سفیر حضرت مرزا خلوال سره د ازادي راډیو خبریال بارکوال میخیل د افغان کډوالو د ورستیو ستونزو په اړه مرکه کړې
زاخلوال صاحب لتیرو دو درو میاشتو راهیسی چه دغه د تورخم جنجال پیښته وای دی په پاکستان کې افغان کډوال تر پخوا زیات ځورول کیږي په دې وروستیو کې زیات شمیر افغان کډوال نیول شوی او افغانستان ته تر پولې اړول شوی دی په پاکستان کې چې د راجستر افغانانو د اوسېدو څومره قانوني موده پاتې ده څه فکر کوئ چې په دغه موده کې به دوی وکولای شي چې بیرته افغانستان ته ستانه شي
څه شی چې د پاکستان د حکومت غوښتنه ده چې منطقي غوښتنه ده چې د مهاجر د تک دپاره باید چې زمینه برابره شي او بیرته لاړ شي زه خپل هم دې طرفدار یم چې هغه مهاجر چې وکولی شي باید وګرځي ما تیره میاشت د دوی سره یو جرګه درلوده په اسلام آباد کې چې د مهاجرو نمایندګانو سپینګیرو ما په دوی باندې غږ وکړ چې هغه چې آماده دي په افغانستان کې به ډېر تبن تشویشونه به لري امنیت نه به تشویش لري د بیکارۍ نه به تشویش لري د نورو ستونزو نه به هم دوی په تشویش کې اوسي مګر هغه څوک چې آماده دي باید چې بیرته وګرځي. خدای چې مهاجر دي خبره تلبیک ویلې دي. مهاجر مثلا څو میاشتې مخکې چې به ډیر کم ګرځېده، نن د میاشتې په حدود 50,000 شپېته زره تر 80,000 مهاجر خپل وطن ته بیرته ګرځي. دا لړۍ که دوام وکړي نو داسې ووایه چې په راتلونکي دوه کلو دوه نیمو کلو کې یا دوه کلو نه کمترو کې به زموږ ټول مهاجر یا اکثریت مهاجر به بیرته وګرځي.
ډیر داسې افغانان مو دلته په کوټه کې لیدلي چې دوی د یو این ایس آر له لارې افغانستان ته ستانه شوي وو، خو وایي چې هلته یې مځکې او روزګار نه درلود او یا یې په خپل ولایت کې هلته امنیت نه و، نو بیرته دلته پاکستان ته راستانه شول. آیا افغان حکومت د دغو ستنېدونکو افغانانو د کار روزګار یا د مځکو غم نه خوري که څنګه؟
مونږ تشویق واقعا دادی چې مونږ تشویق د مهاجر دپاره چې بیرته وطن ته وګرځي تشویق یې کم و. د مهاجر ګرځېدل مونږ یوازې یو د انساني خواخوږۍ مسله نه وینو. د مهاجر د تک سره په افغانستان کې امنیت بهترېدی شي، د دوی سره د افغانستان اقتصاد بهترېدی شي، د مهاجر د تک سره بیرته سیاسي استقرار تحکیمېدی شي. مونږ مهاجر د افغانستان یو سرمایه بولو، د اوګو بارې نه بولو، او په هغه دید باندې توقع لرو چې دوی بیرته وګرځي. په دې معنا نه چې دلته زموږ ژوند تریخ شوی، نه، په یو ښه خاطر باید وګرځي. دلته 15 کاله څلوېښت کاله مهاجرو تیر کړي، اکثریت یې مثبته خاطره ده چې موږ شکرګزار یو د پاکستان د خلکو څخه. نن که فشار به مهاجر باندې راځي د خلکو د خوا نه دی، مثلا د پولیسو د خوا دی. زه په نږدې راتلونکي کې د مهاجرو د سپینګیرو یو لویه ډله کابل ته بوزم. مهاجر حقوق لري، هلته د حکومت نه غوښتنه به نه کوي، هغې نه به تقاضا کوي چې څه باید ورته وکړي. په نهایت کې حکومت هر څه کولی هم نشي، ورته خپل محدودیتونه به لري، مګر ډېر داسې څه دي چې تر اوسه یې نه دي کړي چې کولی شي. سرپناه مسله، مهاجر یو ټوټه ځمکې ته ضرورت لري چې په یو ځای کې دوی خپله خیمه ووهي، په یو ځای کې د هغې څخه دیوال را چاپېر کړي چې هغې ته خپل کور ووایي، آبادي د هغې په خپله کوي. په هماغه شکل کې دلته راغله دې خواته او دښتې مهاجرو ته ورکول شو، دښتې آبادې کړي. مهاجر آماده دي چې بیرته وګرځي افغانستان کې، د افغانستان دښتې آبادې کړي.
د په پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زخیلوالو.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
د لوګر د خصوصي ښوونځیو مسؤلان وایي چې دغه ښوونځي د ودانیو لپاره ځمکې نه لري. د دې ترڅنګ د اساسي برېښنا او د ښوونیز نصاب د کتابونو کمښت هم د زده کړو بهیر له ستونزو سره مخامخ کړی دی. بل لور ته د لوګر چارواکي د خصوصي مکتبونو غوښتنې پر ځای بولي او زیاتوي چې دوی به د خصوصي مکتبونو د ستونزو د هواري لپاره لازمه همکاري وکړي. نجیب الله الخیل راپور لري.
د لوګر د خصوصي ښوونځیو مسؤلین د افغان حکومت غواړي چې د یاد سکتور د ودې پرمختګ او اغېزمنتوب لپاره دوی سره هر اړخیزه همکاري وکړي. د محمد نسیم عباسی په نوم د لوګر د یو خصوصي ښوونځي مدیر آزادۍ راډیو ته وایي چې د دوی یوه ستونزه دا هم ده چې د خصوصي ښوونځیو د ښوونکو تجربه او کاري موده د حکومت په چوکاټ کې په ماموریت کې نه محاسبه کیږي.
هغه ښوونکي چې دلته موږ سره کار کوي هغه تجربه کاري دولت دی، خصوصی سکتور نمانی، دست خاص یا مخصوص زایی در خصوصی مکتب نلری، یو کال یو زایی که بل کال لاغه جنا کده که بل زایی تزی داده بجلا یا دبرق مشکلات هسته لوگر که
ده احسانونا پنوم ده لوگر ده یو خصوصی خوانزه یو تنزده کون که ده دوی الوستون خبولی یو زیادوی چه پر طول و درسی ساعتونو که خون که منظمه حاضری ورکوی.
نسبت دولتی مکتبو ده خصوصی مکتبونه خصوصا زمو مکتب ریخه درسون بکرمان دی استازان دیر خدی و تجربه استازان دی خود تجربه داری شاگردان هم کولیش خپل درسون بخط کردون.
د لوګر د پوهنې ریاست ویان محمد شاپور عرب هم د خصوصي ښوونځیو فعالیت اغېزمن بولي او وایي چې په دې برخه کې درې زره زده کوونکو ته د زده کړو نسبتا مناسب شرایط برابر شوي دي.
د دو انسټیټیوټونو په ګډون یوولس خصوصي ښوونځي هم فعالیت کوي. په دغو خصوصي ښوونځیو کې تقریبا شاوخوا 3,000 زده کوونکي زده کړې کوي. په لوګر کې د خصوصي ښوونځیو درسي بهیر ډېر ښه پر مخ روان دی. د پوهنې وزارت اړوند نصاب کې تدریس ورکول کېږي زده کوونکو ته.
د لوګر والي حلیم فدایي د خصوصي ښوونځیو د مسؤلینو او زده کوونکو ستونزې او غوښتنې ترې وبریده مني او زیاتوي چې ولایتي اداره د امکاناتو او د قانون په چوکاټ کې خصوصي سکتور سره لازم همکاریو ته ژمنتیا لري.
خصوصي ښوونځیو ته موږ کاري فرصتونه کوم چې قانونا پر موږ پورې تړاو لري هغه ورته مهیا کولای شو. ډېره اړینه لومړی دا ده چې دوی باید د خپل خوندو لپاره د پبلک ریلیشن او د مارکیټینګ د اما اړیکو او د بازار یابۍ او همدارنګه د مدیریت د خصوصي سکتور په برخه کې د خپل ځان لا اخترق لري ترسو کولای شي ډیر زده کوونکي هم راجذب کړي او هم باکیفیته معرف او زده کړو دوی ته وړاندې
کتون کې وایي چې په خصوصي ښوونځیو کې د افغاني ښوونیز نظام پر ځای پردیو نصابونو ته ډېره پاملرنه کیږي چې دا کار د زده کوونکو په مستقبل د نورو منفي اغیزو تر څنګ د لوړ زده کړو لپاره د کانکور په ازموینو کې هم ستونزې ایجادوي.
په لوګر کې مو د شخصي مکتبونو د ستونزو په اړه په راپور کې واورېدل. تیره اونۍ یعنی د سپتمبر په اتمه په نړۍ کې د سواد نړیواله ورځ وه. افغانستان هغه هیواد دی چې لا هم پکې د سواد کچه ټیټه ده. د ملګرو ملتونو د علمي فرهنګي او روزنی سازمان یا یونسکو د راپور له مخې په افغانستان کې 12 میلیونه خلک بې سواده دي. په دې اړه او دا چې د راتلونکي لپاره څه پروګرامونه د سواد د پراختیا لپاره په افغانستان کې په پام کې دي، زموږ همکارې سهیله حسرت نظیمي د پوهنې وزارت د نشراتو له رئیس سره مرکه کړې ده. کبیر حقمل د دې پوښتنې په ځواب کې چې د پوهنې وزارت څېړنې د یونسکو له راپور سره سر خوري او کنه، داسې وویل:
متاسفانه موږ هم لکسنیو دې رقم ته د موږ د ارقامو له مخې شاوخوا 10 میلیونه هیوادوال زموږ د سواد له نعمته محروم دي، او متاسفانه دغو کسانو په ډله کې راځي چې په آخر اصطلاح ورته بې سواد ویلی.
بله، او تاسو ته دا هم څرګنده ده چې له دې څخه څومره ښځې او څومره نارینه دي؟
تر 60 سلنه لوړه پکې د ښځو ده. د دې لپاره چې متاسفانه په افغانستان کې په تاریخي لحاظ سره د ښځو د سواد کچه ټیټه وي، او د دین د ښځو ته ډېر اهمیت نه ورکړل سوی په تیرو دورو او په تیرو وختونو کې، ځکه د بې سواده خلکو غټه فیصدي متاسفانه ښځې جوړوي. خو خوشبختانه برعکس، بیرته زموږ د سواد د زده کړې په پروګرامونو کې بیا غټه فیصدي د ښځو ده، چې تر 15-20% هغه کسان چې د سواد زده کړې کورسونو یا مراکزو ته راځي هغه ښځې دي.
بله، تاسې هم راته ویلی شئ په هغو سیمو کې چې مخکې د جنو مکتبونه او ښوونځي ډېر کم وو، اوس هغه په کومو ولایتو کې فرق کړی او د جنو مکتبونه پکې زیات شوي دي؟
موږ لږ تر لږه 2 کاله وړاندې هم داسې ولایتونه درلودل چې هلته مو یا د جنو هیڅ مکتب نه درلود یا مو هلته د جنو فراغت نه درلود. خوشبختانه اوس د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د نجونو مکتبونه شته او فراغتونه لرو، په ځینو کې په ډیره کچه، په ځینو کې په کمه کچه، خو خوشبختانه دا پروسه پیل ده او په ډیرو ولایتونو کې دا شته. اما متاسفانه په لرو پرتو سیمو کې، په ناامن سیمو کې بیا هم متاسفانه موږ د نجونو او د ښځو د تعلیم په برخه کې ستونزه لرو، چې که خدای کول آسته آسته شرایط په کېدو سره په دې کې تغییر راشي، مثبت بدلون رامنځته.
تاسو په هیواد کې د بې سوادۍ د بېخي له منځه وړلو لپاره څه خپرونه لري؟
موږ 15 پروګرام دي په معارف کې، چې 15 واړه د خلکو پر تعلیم باندې ټینګار کوي او تمرکز کوي. په دې کې یو ځانګړې برنامه زموږ د سواد زده کړې ده، چې هغه هغو کسانو ته چې سنونه د مکتب له سن یا د ښوونځي له سن لوړ دي، هغوی ته تعلیمي خدمات رسوي. موږ په دې برخه کې تر 15,500 ډېر مراکز داسې جوړ کړي چې هلته به د مشرانو لپاره تعلیمي خدمات او د سواد زده کړې خدمات برابرېږي. همدارنګه تر ټولو ډیر کوشش مو دا ده چې هیڅ د ښوونځي د سن ماشوم له ښوونځي بهر پاتې نه شي. بل هڅه مو دا ده چې په کومو سیمو کې چې حداقل امنیتي امکانات موجود دي، د قومي مشرانو، سپینګیرو او مختلفو لارو نه موږ وکړای سو ښوونځي پرانیستي وساتو او مشرانو ته د دې قناعت ورکړو چې موږ د سواد زده کړې په کورسونو کې برخه واخلي. بیا هم زموږ له پروګرامونو سره سم باید موږ تر 2000 کال پورې د افغانستان د سواد کچه تر 60% ورسو.
ډیر ښه. څومره کسان د دغو خبرونو یا پروګرامونو تر پوښښ لاندې دي؟ آیا دا څېړنه تاسو کړې ده؟
بله، هم دا اوس تر 15 لک ډیر کسان زموږ د سواد زده کړې په پروګرامونو کې شامل دي، او تر 15 میلیونه ډیر مو په تیرو 12-13 کلونو کې له دې پروګرامه فارغ کړي دي. هم دا اوس زموږ پروګرامونه په ټولو ولایتونو کې روسیمو کې روان دي، او پلان هم دا چې څنګه دا پروګرامونه پیاوړي کو، څنګه پراخ کو، لری سیمو لره کلیو ته ورسو، او په دې ډول سره تر ټولو ډیر سیمه احتوا او تر خپل پوښښ لاندې راولو.
د افغانستان د پوهنې وزارت د نشاطو رئیس کبیر حقمل.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 888 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
قسمت له هلمند پر استولې سمس کې لیکي د ولسمشر دا اقدام ستایم چې د پاکستان موټرانې بند کړې دي. حمید الله مومن په لیکي د ولسمشر دا غ پریکړه چې پاکستان په وړاندې کړې ده مش ملاتړ کوو. وحید الله فطرت له هلمند لیکي د ایران د عمل چې افغان کډوالې په پنجره کې اچولی وو غندم. مقبول پوپل د کندهار له ارغستان پر استولې سمس کې لیکلي دي وسلوال بالکل له افغان امنیتي ځواکونو سره مخامخ جګړه نشي کولی، دوی د ځانونو تشکاره کولو لپاره چاودنې کوي او په ولس کې ویره اچوي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې وړاندې د روغتیا د ژوند شتمني پروګرام لرو چې د حیواني محرقه په اړه پکې متخصص ډاکټر تاسو ته معلومات ترکوي. خو لس بجې او دېرش دقیقې دي. لنډ خبرونه له رحمت الله افغان څخه.
تمه ده چې افغانستان له هند نورې جنگي هلیکوپټرې او پوځي مرستې ترلاسه کړي. افغان حکومت د ایران د شیراز د ښار د پولیسو ورو د ورستای چلند د افغان کډوالو پر وړاندې وغند او هغه د بشري حقوقو او نړیوالو کنوانسیونونو خلاف عمل وباله. د ورزګان والی وای اوس امنیتي او دفاعي کرخه جوړه شوې ده او ډیر زر به د طالبانو له وجود څخه د سیمو د پاکولو په هدف تصفیوي عملیات پیل شي. د ننګرهار سیمه چارواکي وای چې نن سهار د ماین په یو چاودنه کې یو کس وژل شوی او بل ټپي دی. امریکا او روسیه موافقه وکړه چې په سوریه کې اوربان وسی او په دې ډول د سولې بهیر ته لاره هواره شي. د امریکا د ولسمشرۍ لپاره د جمهوریت غوښتونکو کاندید ډونالډ ترامپ خبرداری ورکړ که د انتخاب شي هر هغه ایراني کښتۍ چې د سمندر په آزاد اوبو کې د امریکایي سمندري ځواکونو ته خنډ جوړوي ډزې به پرې وکړي. د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د ډیموکرات ګوند کاندید هیلری کلینټن په خپل سیال ډونالډ ترامپ انتقاد کړی چې د روسیې په دولتي تلویزیون کې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ستاینه کړې. او د بغداد په ختیځ کې تیر ماښام دوه ځان وژونکو بریدونو لږ تر لږه لس تنه ووژل.
په خوست کې یو شمېر قومي مشرانو او دینی عالمانو پر ټولو افغانانو شغ وکړ چې په افغانستان کې د سولې د راوستو او د امن د ټینګولو لپاره یو بل ته لاس ورکړي. دوی دا غوښتنه د شهیدونی په مناسبت په جوړه شوې غونډه کې وکړه. د غونډې ته زموږ خبریال نجیب الله الوخیل ورغلی راپور یې راکوي.
د پنځشنبه په ورځ د خوست یو شمېر قومي مخورو دینی عالمانو او مدني فعالانو د شهیدونی د لمانځنې په ناسته کې له ټولو افغانانو غوښتنه وکړه چې تر دې وروسته د ټول په ګډه د سرتاسري سولې د تامین، ملي یووالي او د هیواد پرمختګ لپاره کار وکړي. دوی زیاته کړه افغانانو په وروستیو څلورو لسیزو کې یوازې د خپل هیواد د ازادۍ لپاره نه بلکې د نورې نړۍ د ولسونو د ژغورنې لپاره هم قربانۍ ورکړي دي. د خوست یو تن قومي مشر حاجي عبدالقیوم خان ازادۍ راډیو ته وویل چې
پیشنهاد هم دا ده چې د څومره شهیدان چې وشل همدا کافي دي. دې نه اضافه موږ ته د اتحاد ضرورت ده چې اتحاد وکړو، یووال وکړو. موږ متحدن د رئیس جمهور رانیولې تر اخري نفرده پورې په یو غږ باندې په یو اواز باندې وایو چې موږ صلح غواړو او د صلح دپاره موږ آماده یو. دا نه چې یو نفر صلح غواړي او بل د شخصي اغراضو په خاطر د صلح متول غواړي.
یو بل تن قومي مشر حافظ راجان ګربزم وایي چې تر دې وروسته باید په ګډه د ټولو افغانانو د پخلاتوب لپاره کار وشي.
پارتلین کې کا مرنه چې موږ د خفا دي به ځای دي یا د مشکلات سره مخامخ دي چې په هر کاندا کینار کې چروي بوسې چې افغانون په وټو دي کې په وځي په وځي سترخان په وځي کښینه د بدبختی نه رمانځل لري.
مدني فعال سید کریم خان خاکسر وایي د افغانانو ژوند باید د جګړې او رانې لګوخه وژغورل شي.
باید د نه دوله افغانون نه په دا جنگونو کې او په دې شینو لاس واخلي رسول د فرکار وکي او د غي ورځم باستو نه ورځ باید رقم رانه شي چې موږ ملي شخصیتونه یخه قومي مشران د شهیدون کېږي. باید په دې وطن کې سولې راشي، امن راشي او د ولت نه او د دولت سره مخالفین نه مبدا غوښتنه دو د سولې پر اساس را پخلاشي.
د خوست د والی ویان مبارز محمد زدران په خوست کې د شهیدونه د لمانځنې د نورو مخ تر څنګ ویل چې افغان حکومت به د هغو خلکو مخه ونیسي چې په بیلابیلو نمونو افغانان سره ویشي او د پردیو د ارمانونو د تحقق لپاره کار کوي.
له دې وروسته موږ ژمن او متحد یو چې د افغانستان د آبادۍ لپاره، د انکشاف لپاره او په خاصه توګه د افغانستان د ټولو پرګنو او کشنو د دیوالي لپاره به کار کوو او هیڅ ته به د اجازه ورنه کړو چې د زینو بیلابیلو نمونو ترنوان لاندې د خپل شخصي اهداف په خاطر زموږ خلک په بیلابیلو نمونو باندې وشي او دلته د پردیو اهداف لپاره د تحقق یو زمينه مساعده.
د شهید ونیپل مانزغونډه کې خوست واري حکم خان حبيبي ویل چې افغانان د نورو هیوادونو په پرتله د جګړو ډیر قربانیان او ټپیان لري او د ټولنې د قشر تر هر چا زیات پاملرنې ته ضرورت لري. نوموړي د افغان حکومت او نړیوالو مرستندویانو غوښتنه وکړه چې د وژل شویو او ټپیانو د اولادونو لپاره د کار او زده کړو لازم شرایط برابر کړي تر څو په ځان بسیا شي او خپله انرژي او توان په مثبتو کارونو ولګوي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت له خلکو غواړي چې په دې ورځو شپو کې چې اختر را نږدې شوی دی د قربانۍ له څارویو سره پام وکړي، ځکه ځینې څاروي د کانګو په نوم په ناروغۍ اخته دي چې انسان ته انتقالېدای شي. دغه وزارت په یوه اعلامیه کې وایي چې د دې ناروغۍ له لاسه تر اوسه پورې 1200 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. فریبا ظاهر د عامې روغتیا وزارت له سلاکار خواجه قمرالدین صدیقي سره په دې اړه مرکه کړې ده او په سر کې یې پوښتنه ترې کړې ده چې خلک د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره باید څه وکړي.
دغه ناجوري چې موږ ورته تب خوندېندې کریم یا کانګو وایو یا کانګو ناجوري، دا د یو میکروبي ناجوري ده چې د یو ویروس له کبله رامنځته کېږي. دا بیماري یا دا ناجوري د مواشي یا حیواناتو څخه او انسان ته را انتقال کیږي. یو بل حشره په منځ کې ده چې هغه ورته کنه مو ته کنه وایي، کنه هم چې د مواشي یا حیواناتو په وجود کې دغسي وینه یې ومکي، بیا نورو انسانانو ته یا نورو حیواناتو ته انتقال زمینه برابرولی شي.
څونه دغه پروسه اسانه ده چې له یو انسان څخه یا البته دغه حیوان څخه د دغه کنې په واسطه یو انسان ته د ناروغي انتقال شي؟
څوک چې مواشي حیوانات سره سروکار لري، خصوصا هغه څوک چې پلاس یا پخې کې کوم زخم وي، هغې ته ژر انتقالېږي. دوی باید حتماً دستکش او اوږده موزې او مخصوص کالي واغوندي، او بغیر له دې باید حیوانات ته رالېږدې نه شي، ځکه چې بیا تنې د دوی په کالي کې دغه کېږي او بیا دا کور ته ځي، بیا کوم یو خپله دا سړی یا بل کورنۍ غړي ته بیا د کنه چې ورځي هغوی به چیچي، بیا په دې خطر د دې سره د دې یا انتقال د دې ناجوري شته دي. باید بې له آمادګۍ څخه همدا بې له دسکش او موزې او مخصوص کالي څخه باید حیوان ته رانږدې نه شي.
بله، که چېرې یو څوک د همدغه کنه یعنی پر خپل زخم وویني، یعنی پر خپل سترګې ولیدل او په دې پوسی چې کېدای شي دغه مرض انتقال شوی، نو څه یعنی عاجل یا بیړني تدابیر نیول شي تر څو چې یو مرکز ته رسیږي؟ البته
په نږدې په یو دوه درې ورځو کې دا مرض کېدای شي چې اراز علایم ورکي یا رګتا سرګند شي. دغه ناجوړ یا دغه کس باید ژر ځان ډاکټر ته ورسوي، بیا څه علایم د دې ناجوړي پیدا شو بیا تر تداوي لاندې نیول کېږي. خو اساسي چانس د تداوي هغه وخت کې شته چې اراز علایم مریض سره مي
کوم علایم مثلا علایم
مشکوکی د ډاکټران هغوی تر معاینات لاندې نیسي او تداوي ورته شروع کوي. علایم دا ده چې مخ کې ویل سړی ته تګ پیدا کیږي، بیمار شوی د میکروب کې اخته شي ورته تګ پیدا کیږي، ځان درد ټول ځان کوي، هغه عضلات لاس پخې ټول درد کوي، راله شخي پیدا کوي، بیا دلبدي استطلاقات یا کانګې او نسناتې پیدا کېږي، په نس کې درد پیدا کېږي، او ورو ورو بیا نور اعصاب خرابي او کمخوابي خواب کم کېږي، او ډېر تخرفیات یا خوفتنګي پیدا کېږي، او په څلورم پنځم ورځ کې بیا د تپ نه علاوه د پزې نه یا د دهن نه یا د پلانا د غاښو نه پورته بیره ورته وایي، دغه وینه وینځي، او کېدای شي حتی په استفراغ کې یا د کولمې له لارې وینه راتوی شي. نو دا علایم د ورو ورو پیدا کېږي، حتماً باید دغه یو ناروغ ځان زر ډاکټر ته ورسوي.
بله، او څونه دا خطرناک دی؟ یعنی آیا تداوی لري او یا نه لري کسان ترې مړه شوي دي د دغه ناروغۍ څخه؟
او دا وفیات یا تلفات د دې ناروغۍ ډېر زخته زیاته ده، کزر تشخیص نشي تلفات ډېر ده، وفیات او سږ کال مونږ شپږ شپېته واقعات د دې ناجوري په ټول افغانستان کې مونږ سره راجستر شوې ده، او د دې جملې څخه دولس تنه یې بدبختانه ژوند لاس ورکړې ده. ځکه مونږ وایو چې باید دا ټول مریضان زر تر زر باید تشخیص شي او هغه پیشګیرانه یا وقایوي یا مخنیوي لپاره باید څه تدابیر یا څه اقدامات باید وشي چې موږ د هغې لپاره اعلامیه ورکړو چې ورکړې ده چې د اختر په اوله ورځو کې یا دوم ورځو کې چې موږ خلک ستاسو خلک قرباني کوي په دې عید کې په دې اختر کې نو دغه اعلامیه موږ صادره کړې ده چې اوس که تاسو وخت ولرئ چې موږ د دې په اقلام وغږیږو.
د افغانستان د عامې روغتیا د وزارت سلاکار خواجه قمر الدین صدیقی د کانګو په نوم د حیواني ناروغي په ارتباط له تاسو سره معلومات شریکول چې د په وینا دغه ناروغي له حیوانه انسان ته انتقالېدای شي او باید د اختر په شپو ورځو کې په خاصه توګه ډېر احتیاط ورسره وشي. د روغتیا د ژوند شمنی په پروګرام کې چې وړاندې په خبرونه کې خبرو د څارویو د محرقي په اړه متخصص ډاکټر تاسو ته معلومات ترکړي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر طول مخکی زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
مخکی تردی چه روختی در جوان شتمنی پروگرام تا مخک روی و نریوال مسئله را اخلو. ترکیه غواری چه اروپا تا دا کدوالو دا تک دا مخنیوی پا بدل که لاروپا سخه دا امتیاز تر لاسه کری چه ترکانو تا دا ویزو پا برخه که آسان تیاوی برابری کری. په دې اړه د مارچ په میاشت کې ترکیه او اروپایي ټولنې یو موافقه هم کړې وه خو ترکان وایي چې د دوی غوښتنې سمې نه دي په ځای شوې. سهیله حسرت نظیمی راپور لري.
ترکیه هڅه کوي څو د اروپایي ټولنې اندېښنه د پناه غوښتونکو او کډوالو په باب د پریکړه لیک په اړه لرې کړي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر پرون د اروپایي ټولنې له چارواکو سره د کډوالو په باب د پریکړه لیک په اړه په یو ګډ خبري کانفرنس کې خبریالانو ته وویل یو ګډ تفاهم منځته راغلی چې د هغه پر بنسټ کېدای شي یوې عمومي پریکړې ته ورسیږو. مولود چاویش اوغلو د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ له رئیس فریدریکا موګرینی او د پراختیایي کمیشنرۍ له رئیس یوهانس هان سره له لیدنې وروسته وویل دی په دې باور دی چې په دې درک سره کولی شو په ستونزو بری ومومو. د درې میلیاردو ډالرو لیږد چې په ترکیه کې د سوریایي کډوالو لپاره د اروپایي ټولنې لخوا وعده شوي دي باید چټک شي او بیروکراسۍ باید د خنډ په توګه مطرح نه شي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر وویل هر څوک باید پوه شي چې پیسې په کومه ځي. د کډوالو د بحران موضوع به د اروپایي ټولنې د مشرانو په غونډه کې چې راتلونکې اونۍ د سلواکیا په پلازمینه براتیسلاوا کې جوړیږي یوه له بنسټیزو مسئلو څخه وي. لبل خوا د فرانسې او ایتالیې او د مدیترانې د غاړې د پنځو هیوادونو مشران په اتن کې سره راټول شوي څو د کډوالو او د اروپا د مالی پورونو د بحران په اړه خبرې وکړي. ویل کېږي چې تر یو میلیون زیات کډوال په غیر قانوني ډول له ترکیې نه یونان او له هغه ځایه د اروپا نورو هیوادونو ته رسیدلي دي. نور اروپایي هیوادونو ته د غیر قانوني کډوالو او پناه غوښتونکو شمیر هغه وخت کم شو چې د بالکان هیوادونو په خپلو پولو کې دیوالونه پورته کړل او د غراز له ترکیې سره پریکړه لیک تر اجرا لاندې راغی. خو ترکیه ګواښ کړی دی چې که اروپایي ټولنه د اکتوبر تر میاشتې په خپلو هودونو عمل ونه کړي له دغه توافق څخه به ووزي.
روغتیا د ژوند شتمني.
السلام علیکم دوستانو، روغتیا د ژوند شتمنی په دې پروګرام کې ز ناجیه سرپیستا چې هرکلی کوم. نن دوستانو خبرونه بروسلوز یا حیواني مورقی ته ځنګړی شوی. په خبرونه کې د بروسلوز یا حیواني مورقی د برخي متخصص ډاکټر صاحب سرفراز او وزیرین موږ سره ملما دی. له هر څه وړاندې ډاکټر صاحب ته په سټډیو کې خراغلاسو.
ډیره مننه صافی صاحب تاسو نه.
ډیره مننه ډاکټر صاحب محترم. مخکې دې چې خبرونه پیل کړو په همدغه ناروغۍ باندې یو راپور چمتو شوی، دغه راپور په ګډه سره اورو. بیا به راځو د خبرونې پاتې برخې ته. څېړنو ښودلي چې د انسانانو او حیواناتو ترمنځ ځینې ګډې ناروغۍ هم شته چې بروسلوز یا حیواني مورقه هم له همدې ډول ناروغیو شمېرل کېږي. د انتاني روغتون رئیس ډاکټر زلمی نورزی غوري ازادي راډیو ته وویل چې د ناروغ څاروي له محصولاتو نه د ګټې اخیستنې پر مهال بروسلوز انسان ته انتقالېږي.
بروسلوز یو مرض دی، زونوتیپ په نامه، زونوتیپ دی اصلا.
یعنی دا پی دی مانا دا چی دا انسانان و ایوانان ترمن دا دا مریضی مشترک دی، یعنی دا خوارو مستی سودی چی غیر سی افضلسی شخصی اور محیطی چی ورطا مراعات نشی دا غلط را پیشی. پا افغانستان که خصوصا پا اطراف کی دیر دی چی اکثر خل دا شودی تا دا سی کم توگا جوش نور کی او خام خوری دا غلطی دی، او ایوانات اکثرا چی واکسینیزی نه او پطرف دغه مشکلات استاسه ده کومه تا چې دغه مشکلات چی استفاده کو د ایوانات څخه اخلو واخه خروف تر مثلا د ایوان او ولادت د دې چې واکسینیشن دغه یو پروګرام وسی پروګرام به جوړ شي روسلوس په حق لا کمپاین ورته شروع شي.
خغلی غوري په دې ناروغي د اخته کېدو مهم نخې نخنی د هډوکو شدید درد تبه او د بدن کمزورتیا یادوي.
علایم هم چې ورته پیدا کېږي مریضان لپاره تبه دي دوامداره تبه د شپې لخوا د تب زیاتېږي ورته او د ورځې لخوا هم د مفاصل دردونه ورته پیدا کېږي د هډوکو دردونه ورته پیدا کېږي ټانګه ورته پیدا کېږي حالات ورته یعنې په ټول سیستمونو باندې دا خپل تاثیرات اچي فوقدې لمفاوي هغوی باندې تاثیرات اچي اسپلینومیګالي په تارو مثال دینه چې دی دا غتیږي دغه حالت پیش یعنی په ټولو سیستمونو باندې خپل تاثیرات اچي په مرور زمان. اما دغه مرض چې ډیر مزمن مرض دی یعنی دوامدار مرض دی او تداوی هم آسان دی، تقریبا د اتو هفتې نه شروع تر دولس هفتې پورې دا تداوی په کتابونو کې په مختلفو رژیمونو کې تداوی کیږي.
نوموړي همدارنګه وویل د بروسلوز له ناروغۍ نه د خوندي ساتلو لپاره باید غوښه ښه پخه شي او شیدې هم کم تر کمه 15 دقیقې وویشول شي چې شته میکروب یې له منځه ولاړ شي. د روغتي کاربوهانو په وینا بروسلوز یوه دوامداره ناروغي ده چې په هر عمر کې کسان پرې اخته کېدی شي. د احصایو له مخې هر کال د نړۍ په کچه زرګونه کسان په دې ناروغۍ اخته کېږي او همدارنګه ویل کېږي که چیرې د بروسلوز ناروغۍ په درملنه کې ځنډ وشي ناوړي پایلې لري. د بروسلوز په اړه راپور چمتو شوی و، خپرونه هم بروسلوز یا حیواني مرقۍ ته ځانګړې شوې. توخی صاحب دا اوس را سره په لیکه کې د مهرباني وکړئ که کومه پوښتنه ولري له ډاکټر صاحب نه.
السلام علیکم. توخی هم د زابل ولایت شزیل ولسوالۍ سره په تماس کې یم.
وعلیکم
السلام. السلام علیکم. حیواني ناروغي یا د بروسلوز په نامه د ناروغي خاص د خوراک او د شیدو د غوښو له لارې انسان ته انتقالېږي او که سړی د هغو له وړیو سره یا زموږ د کوچیان ورونه کله کله دغه حیوانات لکه وزې او مزرانو میزې دا خپلي او کله کله د غوښې پنکي او شپانه له دغه مالو سره یې ډېر ارتباط په سره پرېوځي لمسی ورسره راځي خامخا. نو آیا له دغې لارې څخه هم انسان ته انتقال پیدا کوي که نه پیدا کوي او د دې مریضۍ واکسین شته یا نشته او دا مریضي هلاکوونکې ده یعنې سړی د هلاکت درجې ته رسوي او که یوازې دا دوامداره مریضي ده؟
السلام علیکم توخی صاحب، تاسو ته د افغانستان ټولو وطنوالو ته او هر هغه څوک چې زمونږ دا برنامه ویني، دغه مریضي د مختلفو لارو نه انتقالیږي. خپله بروسلوز یوه ساري ناروغي ده چې د انسانانو او حیوانات ترمنځ شریکه ناروغي ده. دا ناروغي اصلا د حیوانات ناروغي ده چې د حیوانات نه به انسانانو ته انتقالیږي، نو ځکه د زونوتیک مریضي په نوم سره دی. د انسان او حیوان ترمنځ یوه شریکه ناروغي ده او له بلې خوا نه دغه ناروغي د مختلفو لارو نه انتقالیږي. تنه د شیدو یا د حیواني محصولاتو د خوړلو د لارې نه بلکې په مختلفو طریقو انتقالیږي. د دې له خاطره چې دغه یو باکتری ناروغي ده او دا ډیره کوچنۍ باکتریا ده. دا باکتریا د بدن د مختلفو منفذونو لار نه داخليږي او همدا ډول موږ ویلی شو چې دغه باکتریا د سالم پوټکی نه هم داخليدلی شي، یعنی د پوټکی د نورمالو سلوکو نه داخليدلی شي، ځکه چې دا باکتریا کوچنۍ ده او ډیره خطرناکه مرضي منځ ته راوړي. د دې مرض په مقابل کې واکسینونه موجود دي. د انسانانو په انسانانو کې موږ دا واکسین نه کوو، ځکه چې په انسانانو کې دا واکسین په دې خاطر نه کوو چې دا واکسین ژوندی واکسین دی ضعیف شوی واکسین دی که چیرې موږ دغه واکسین انسانانو کې په یو زیات کتله حیوانات انسانانو کې پیچکاری کو نو امکان لري چې په یو تعداد انسانانو کې دا د مریضي باعث وګرځي. نو موږ واکسین نه کوو، دغه واکسینونه موږ حیواناتو ته کوو چې دا دوه ډوله واکسینونه لرو چې یو د بروسیلا ابورتوس ایس 19 په نوم سیدیږي یا سټرینډ 19 په نوم یادیږي او بل د بروسیلا ملیټنسس ریویاک په نوم سیدیږي. دا بروسیلا ملیټنسس ریویاک په پسونو وضو کې پچکاری کیږي او بروسیلا ابورتوس سټرینډ 19 په غواګانو کې پچکاری کیږي. ولی په غواګانو کې یعنی په غوایانو کې په وړو خوسکیو په خزینه خوسکیو کې چې د څلور نه تر اته میاشتو پورې عمر ولري پیچکاری کیږي او په پسونو کې له دریو نه تر شپږ میاشتو خزینه ورکیو کې پیچکاری کیږي او همدارول سرلکیو کې پیچکاری کیږي په دې خاطر چې دوی معافیت واخلي او په آینده کې مصاب نشي. ولی یو دفعه چې دا واکسین پیچکاری شي د حیوان تر عمره پورې بس کیږي. کیدای شي چې تر شپږ کلو پورې موږ دوی ته یو بوستر دوز کله کله ورکو، یعنی تقویتی دوز ورکو، او کوورې نه کو بیا هم معافیت منځته راځي. او دغه اوس موږ په دې پروسه کې یو چې دغه واکسینونه موږ تقسیموو. ما د افغانستان مختلفو قسمتونو ته واکسینونه ولیږل، اندا اوس هم زموږ لیږل شروع دي. لا چې نن موږ د دغه مرض واکسینونو د شروع د لپاره یو محفل درلودلو د دې له خاطر چې د افغانستان ټول خلک په باندې خبر شي. موږ نن موږ دغه واکسین د افتتاح لپاره یو محفل په کلکانو کې درلود چې ټول افغانستان لپاره و. او موږ واکسینونه لیږو، دا واکسینونه ډېر مؤثر واقع شوي. دا واکسینونه موږ د 2013 کال نه شروع کړي دي تر اوسه پورې چې ډېر ښه تاثیرات یې کړي. هغه معلومات او راپورونه چې موږ اخیستي کال په کال د دغه بروسلوز د ناروغۍ دغه مشکلات کمیږي او مصابیت یې کمیږي.
مهرباني استاسې غږ اورو.
اول خدا کا معلوم نہ تھا چستہ مریض کم مرض لری تشخیص نے تروس پر چاہے دا برسولو زکن دا پدی پر نہ چستہ مریض شوروا اخری مریض شی دا داس یو مریض دا ک شوروا اخری ک ہر شی اخری خپل دوره لری دا یو نوبتی تبه دا چې مثلا څلور ساعتو کې یو دفعه په بند راځي یا دوه دفعه په بند راځي، یو دفعه شدید لرزه اخلي او خولي کې ډېر شدید یا بیرته چې تبه اخلاص شي خولي یخ کرخي او د خولو بوی داسي لکه تازه غیا چې ریبل شوی او یو څو وخت داسي کونج کې چې ول شوی یو څه تفتی کړی دغه سی رقم د غیا بوی پیدا کی. نو په دې خاطر باندې تاسو خپل مریض یو دفعه لابراتوار ته بوځئ چې دا امتحان کی او څخه امکانات شته د لابراتوار تاسو دا مریض یو دفعه امتحان کې ټیسټ کې چې دا بروسلوز دی او کوم بل مرض دی.
دوستانو یادونه کوو چې بروسلوز یا حیواني مرقې په اړه خبرونه زنګړې شوې. په خبرونه کې د حیواني مرقې د برخې متخصص ډاکټر صاحب سرفراز وزیری له موږ سره ملمه دی. بل اوریدونکو ته زو مهرباني وکړئ که د موضوع اړوند کومه پوښتنه یې.
بلې محترم ساتي خو تاسو سلامونه وړاندې کوم او تاسو مې ملمه ده. محترم ډاکټر صاحب ته د ازادي راډیو ټول کارکونکو او اوریدونکو سلامونه وړاندې کوم.
مهرباني
صافی خوری باز وګر چې په دې باره کې پروګرامونه ډېر د روغتیا په باره کې جوړ شوی و. یو وخت بل هم ازادي راځي کې پرز باندې پروګرام شوی و. زه په دې باندې موږ باندې په دې باندې څه څه پوښیږي چې دا ساري ناروغي ده چې د یو نه بل ته انتقال پیدا کوي منتقل. خو په دغه باید موږ پوه شو چې دغه ناروغي په لویانو کې ډېره پیدا کیږي او که په ماشومانو کې. او بل خبره دا ده چې دغه ناروغي تر چې سړي ته پیدا وي یعنی علاج یې څه شی دی، څوک کومې غذاګانې باید وخوري چې انسان د دغه ناروغۍ څخه نجات پیدا کړي. خیر دوا خو بهي خامخا. خو یوه خبره بله ده چې ډېر خلک په دیاتو کې اوسېږي، څومره آګاهي ودې ته پکار ده چې باید آګاهي ورکول شي خلکو عامه پوهاوی څونه د ورکول شوی دی دا مسؤلیت ته چا دی څومره آګاهي خلکو ته. خلک نه پوهېږي چې تر اوسه پورې یعنی 50 کاله مخکې موږ نه پوهېدلو چې دغه ناروغي شته که نه شته. اوس دغه ناروغي په نامه د بروسلوز راوتلې ده. یعنی څومره آګاهي پکار ده چې خلکو ته آګاهي ورکول شي او څومره آګاهي ورکول شوې ده خلکو.
خغله ورور تاسو د پښتون ډیره مننه کوم. تاسو ډیره ښه پښتنه وکړه، واقعا دا مناسب وی چې باید جواب ورکړی شو د افغانستان خلک ټول په دې پوه شي. اول خدای چې دا ناروغي هغه څوک اخته کی چې سره مخامخ کی، یعنی په مجموع کې غټانه وړه مخامخ کی، ول ډیر زیات حساس چې دي ماشومان دي، ځکه تاسو پیږی چې ماشومان مقاومت نسبت لویان ته یو څه کم دي او دوی زر کوم چخته شي بیا مشکلات هم ډیر زیاتیږي. لبرې خوانه علاج چې دی، علاج دی ناروغي کیدای شي ول ډیر سخت دی، نو دلته لوی خوانه باید علاج ډیر دوامدار وشي، ځکه خپل مرضی وا کرونیکا یا مزمنه مرضی ده، او هغه مرضیګان چې په هاد ډول سری هغه میکروبونو حمله ډیره شدید دی، کوم چې انټي بیوټیک سره مخامخ کی فورن مړ کیږي. ولې دا چون یو کرونیکا ناروغي ده او د بدن په مختلفو انساجو کې پټیږي. او لبلې خوانه دلته ورور یو مشکل دلته دا دی چې په دې مرضی کې یو ساحه پیدا کیږي په نامه د سیکوستروم په نوم سره. سیکوستروم ساحه هغه ساحه ده چې په اطراف د هغه میکروب کې کوم چې انټي بیوټیک په استفاده کیږي، په اطراف د میکروب کې یو حباب تشکیلیږي، د حباب اطراف کې اوبه مایع تشکیلیږي، چې د دغه مایع او د دې اوبو نه د دې انټي بیوټیک ورته لیدل ډیر مشکل کیږي.
ډیره مننه ډاکټر صاحب. بل اوریدونکي ته زو علي احمد فرحي په لګه کې دی، مهرباني وکړئ فرحي صاحب.
السلام علیکم خورجان دتا او ډاکټر صاحب، یو جهان سلامونه وایم خو رښتیا دی وکړي چې ورځ په خیر و اپیل کړئ تر دې وخت ډاکټر صاحب ته سلامونه وایم. ما د ډاکټر صاحب څخه خورې دغه پوښتنه وه چې یو وخت مزه په فراه کې هلته په کلي کې د دغه غویو د پسو سره ډېر اوسېدلم، نو ډیر زړه کوچو د شډو ز ډیر شو کې و ما دغه ما ډیر خورل، نو داغه وخت څخه دغه سي پر ما باندې او دغه سي حمله را لتی وار به تبي واخستلم او بیا به یخس ولم بیا به تبي واخستلم. چې ورلم ډاکټر ته د مورکی د پر هغه څلور دني سپيني ګولۍ راکړي به پاکټو هغه مې و خورل، نو اوس دغه وخت راسي یخ مې ونی سي چې په توس کې نه تو دیزم برته بیا ز دا چې ګرم سم چې په یوه شي دی نه خېژم. نو دا که پښتنه د ډاکټر صاحب اوس دا ناروغي چې دغه اوس زیاتره وشوځي ته دغه کېږي کناري نو ته ډېر دغه کېږي، دا معلومات که ډاکټر صاحب راکړي.
په دغه ناروغي کې د ښځو او د نارینو ترمنځ تفاوت نشته، ولې په یو شي کې تفاوت دی، فرق دی چې ښځې ډېر زیات د شیدو سره سروکار لري، د مالداري سره سروکار لري، د هغه د سری جارو کې مثلا طویلو کې سروکار لري، ښځې ډېر زیاتې پخته کېږي، ځکه اول چې دوی شیدې راولي شي اول دوی سره مخامخ دي، کوم وخت چې جوش کې بیا نارینه استفاده کوي تنه. نو په دې باره کې د نارینه او د ښځو ترمنځ تفاوت ډېر زیات نشته دی، خو په بعضو نشراتو کې چې ما لوستلي ښځې نسبت نارینه ته زیات یخته کیږي، ځکه چې دوی د قسمت د سیستم تناسلي کې خصوصا هغه وختونه کې چې په حاملداري لږ وړاندې لاړه شي، یوه ماده ده چې پلاسینټا یا خصب کې یوه ماده ده چې ریټروټول په نوم یادیږي، دا کوم وخت چې زیاته تولید شي د دې یو نوه شکره ده، نو هغه د دغه میکروب لپاره یوه خاصه غذا ده، کوم وخت چې دغه وخته ورسیږي نو هغه مریضي زیاته منځته وړي. یوه خوشبختي دا ده چې د دې له خاطره چې دا میکروب یا باکتریا د دې انسانانو لپاره اصلي مریضی نه ده، ځکه د دې میزبان انسان نه دی، د مفاصلو درد به خصیو التهاب منځ ته راځي، درد به موجودی او دا په انسانانو کې، او بالاخره د دې باعث کېږي چې دا انسان به د جامع د اوګو بار شي او حتی خپل ځان خو به نه شي کش کولی، خلک مجبور در سره کومک وکړي که چیرې تداوی ونشي، او که تداوی وشي دا مرض فعلا لپاره د تداوی وړ دی، په حیواناتو کې تجربوي ډول سره کېدای شي، یعنې حیواناتو کې تداوی نه لري، نور فقط واکسین دی، ټیسټ کول دي، د حیواناتو ذبح کول دي او قرنطین داس نور شیندي، مګر په انسانانو کې اوس تداوی لري، خو تداوی ته باید توجه وشي او دوامداره تداوی وکړي.
زبر تپا تیا کزار شکنا